سلامونه ده سهر شپک بجه شویزه سفیو لاستان اگزایمو ده آزادی را روی دغه پروگرام تخرق لاستوهایم پیل په خبرونو کو ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ده طالبانو لخوا ده افغان خزو پر تعلیم او کار باندی بندیزونه و غندل. امنیت شورا ده امریکا په وخت پنجمه ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو د بندیزونو د غندلو تر څنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تېره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نه شي. د ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشمه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسي غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هاورز ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي آسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل په دې اړه وایي
دوی کولی سي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبانو سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل پرامینو نه لاس په سر شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د امریکا د څه باندې 2 میلیارد ډالرو د مرستې خبر ورکړی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزي د دغو مرستو په اړه شکمن دی او وایي اغېزې به نه لري ډېرې.
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د کندهار د یو جالب دودیز رسم په اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې هلته په نوي ماشوم باندې ځینې مصري او سندرې وایي.
یا چای پوارې کړه را سره پستې شیدې کړه کې کول او کول چې کړه پټو سم قطار قطار یا رب کړه نګاره
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست اوس براشو اول مطلب ته دغه خبری پروگرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خزو او نجونو لګول شوی محدودیتونه سمدستي لیرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوي هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د خزو را ګرځول غندي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګا تصویب کړول شوي چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک همداراز د طالبانو له لورې د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوری د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره په افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه د طالبانو په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شان ته دریځ غوره کړي، نو زه فکر کوم بالاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقي او همدارنګه د جهان ته ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغان مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بینالمللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې چې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغان مېرمنو او نجونو باندې لګول شوي دي، مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک ډول باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان استفاده کوي او دوی هر ورځ د افغان مېرمنو او په افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه دې لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو تسلط تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسېدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شین کای کړو خیل وا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د تصویب په اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شته تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شته کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په سال کې د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی چې باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیايي مرسته کړې ده. سیګار په خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیک د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نقد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قبل وای چې دغه پیسې په یو خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوې دي. سیګار وای دغه نقد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نورو شریکانو کورنیو او نړیوالو مسؤلو ته لیږدول شوې چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوي دي. د سیګار مشر جان سوپ کو تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپ کو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یو سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپ کو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولای چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفي کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي.
د اقتصادي چارو پو از رخش حافظی
دا مرسته یو بار مصرف دی یعنی کوم اقتصادی بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او ترابطه پوری موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو
ملګرو ملتونو ویل چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د لڅ باندې 4 میلیارډ 600 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو مؤسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یو 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شئ
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي راډیو ته غواګیاست د سودان په جګړه کې د ایسارو بهرنیانو د ایستلو هڅې لا هم روان دي د طالبانو حکومت وایي چې د شاوخوا 160 ایسارو افغانو لډلې زینی د پنځم به ورځ د سعودي عربستان په همکارۍ باندې جدي خارته رسول شوې دي او ژر به افغانستان ته انتقال شي د پاتې نورو زینو افغانانو د راستلو لپاره هم دوی وایي چې هڅې کوي اخوا د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا حکومتونو هم هڅې چټکې کړې دي چې د خپلو زرګونو ادباو د راستلو په چاره کې کامیاب شي د امریکا څخه باندې شپاره زره اوسیدونکي ادبا په سودان کې دی او ترڅنګ د برېټانیا 4000 ادبا یا هم سودانی برېټانویان هلته میشت چې برېټانیا یې درایستلو هڅې کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ
د سودان له جګړې د بهرنیانو درایستلو عملیات په چټکۍ روان دي په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځم په ورځ له سودان د ایثار او افغانانو له ډلې یو شمیر د سعودي عربستان جدي ښار ته رسول شوی دي دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوی او جدي تپکښتیو کې رسیدلې دي طالب چارواکي وایي له سودان راایستل شوی افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي خو تر ټولو زیات اندېښنی بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 4000 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیق کیسه حالته تکرار شي خو چارواکو ویلي خپل ټوله هڅه کوي چې خپل ادباو خوندې راوباسي په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ یو سخت جګړه روانه دي کله هم د امریکا په منځګړیتوب د سیشن میپورز یو 2 ساعته اوربند پیل شو خو د راپورونو لمخې د سودان پاوز د پلازمینې خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشته دي د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې 2 اونۍ کې وژل شوی او سباندې 4000 نور کسان ټپیان شوی دي ویرشته چې واقعي شمیرې تر دې ډېری وي ځکه د جګړې لومړۍ ورځ د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو په سودان کې د واک پر سر د 2 جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکیچ سره مخ کړی ده د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال او سنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنگیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاستم اول بل احمد شیبر وورو شید افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلی
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د اداري تر ټولو شمول غریوي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونې د تایید کړه چې د طالبانو د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر وو وشل شو دا کس د 2020 کال په اگست کې د هغه ځان مرګ برید ته راو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې 13 امریکایان وشل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي دې برید د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې ترهګرۍ ډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورځپاڼې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورځپاڼه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی یې دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټې په ځینو مواردو کې سره نږدې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او یو شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بېرحمۍ په نقشه کوي او وژني. د لویدیز بله ورځپاڼه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابله ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پرېښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د می په شپږمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د رسمي خبرداریو سربیره د ګرځندویان افغانستان ته روان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان ډیر زیات خطرناک دی او وړاندیز یې کړی دی چې هیڅ بریتانیایی باید دې هیواد ته سفر ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف کېدو او تشدد خطر ډیر لوړ دی. ورځپاڼه لیکي چې دغه اوس هم درې بریتانیایان د طالبانو په زندان کې دي او د داعش شبکې په دوامداره توګه فعال دي.
ور بشو کندار ته هلته لا هم نشره ویل دود دی. مخکې به نشره پر خزینه ماشوم انجلی نه ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وایي. نشره څو لنډو مصرعو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکرې د ادایني په هدف نشره پرې وایي. دا چې نشره څنګه دود دی، څه ډول جوړښت لري، په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستې شې دې کړه
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کر جګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی اکل مهارا یا رب کر جګار.
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي سیالان غیږي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچې راوړه داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغیږي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده معنا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي د یو چا نوم خړ وي نوم یې احمد وي دی خړ ورته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده خو نشره ویونکی شیرمحمد بایي اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي د نجلۍ نشره هم زما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمیر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کنداري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي ملایان دا نشرې لیکلي وي ملا عبدالحکیم اخوند ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي بې سازه ویل کېږي خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي لکه د زیږون لاولې تر درېمې د ښځو ځانګړي پروګرامونه څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر د وهاب سبحان کیا منو دی اهل د اسلام اول پرکشش د نامه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه هم کړي وړاندې کوم د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته یا یې مهیره د ستونزو او فشار د لاس لکه څرګند سیګنال او واټ ستونزې د باندې مخابراتي شبکو نشټوالی د توګه خپل وسوالې کې نو د موږ هیله دا د شاوه چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم په دروازه مبارک میاسې محل باندې راغلی او سروي کړی و او هلته ژمنه کړې وه چې د روزي نه وروسته به بېرته راځي او خپل فعالیت به پیلوي او کار به شروع کوي. نو غوښتنه م د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه ژمنه عملي کړي او بیا دغه ژمنه په همدغسې شکل پاتې نه شي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته جوړ خویاست. زما دغه پیغام نشر کړي چې دلته موږ په هلمند کې نو زموږ خدا ډېره کمزوری ده کار نه کوي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنجمې ناوخته په خپله غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې